سلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو یو سات خبرونه اوریدو تاسو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه له افغان حکومت سره د باګرام زندان د بشپړ سپارلو پر سر نهایی پریکړه نه دی رسیدلې. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې وسلوالو کسانو دوه چکه انجنې چې په بس کې د پاکستان د ناکراره بلوچستان لارې سفر کوه تختولې دي. د چین پارلمان شی جنګ پنګ د دې هېواد د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل د سوریې اپوزیسیون ته وسلې ورکول د نړیوال قوانینو پر ضد عمل دی. خو په سر کې له صفی الله ستانیزي څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی خبرداري ورکړې چې د باګرام زندان په ورسپارلو کې امریکا زنډ وکړي د دوړو هیوادونو اړیکې بازیان منی شي او په کندوز کې د پرونی زنوژن کې حملې له عمله د یو لس وجل شوی کسانو مړی بنن خاور ته وسپارل شي. اوس هم پوره خبرونه واورئ. جمهور رئیس حامد کرزی یو وار بیا خبرداري ورکړی چې د باګرام د زندان په ورسپارلو کې د امریکا له لوري زنډ وشي نو دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پیښ کړي. ولسمشر ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ښاغلي کرزی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې ژر تر ژره د باګرام زندان مسؤلیت افغانستان ته وسپارل شي. له بلې خوا د ښاغلي کرزی ویاند ایمل فیضی له ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل که چیرې افغان حکومت ته د باګرام زندان سپارل وځنډیږي په خپله د افغانستان ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د ولسمشر کرزی او د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان د لیدنې په اړه جمهوریت ریاست په داسې حال کې خبر پاڼه خبروي چې ښاغلی کرزی او ډانفورد په خپله لیدنه کې ونتونیدل هغه خندونه هوار کړي چې تیره اونۍ د دې زندان بشپړه ورسپارنه ځنډولې وه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پرونی زنوژن کې حملې له عمله د یو لسو وژل شوي کسانو مړی به نن خاورو ته وسپارل شي. د کندوز د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د همره د حمله پرون ماښام د امام صاحب په زرد کمر سیمه کې د بسکشۍ په وخت کې شوې ده چې پکې اته کسان ټپیان شوي هم دي. د دې پیښې په وژل شویو کسانو کې د ولسي جرګې د رئیس عبدالرئیف عبدالروف ابراهیمي پلار ورور وراره او د تره زوی ډیرو بخې. د ښاغلي ابراهیمي یو بل ورور چې سخت ټپي دی د لا درملنې لپاره د بلخ ولایتي بیرغونې روغتون ته لیږدول شوی دی. له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزی د ځان وژونکي حمله غندلې ده. د کابل ښاروالۍ وایي چې د نوي کال د رارسېدو په درشل کې د ښار د پاکۍ لپاره عمومي حشر پیل کړی دی. د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د حشر نن پیل شوی او ډیر خلک به پکې برخه واخلي. ښاغلي نواندیش همداراز د دولتي او نادولتي ادارو له کارکوونکو او مسؤلینو وغوښتل سو د کابل ښار د لا پاکۍ لپاره دی په دغه عمومي حشر کې ونډه واخلي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 میلادي کال نړیوال جام ته د ورتک سیالیو لومړی پړاو په اتلولۍ پای ته ورساوه. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له سکاتلند څخه د دوه شلو ورځو دوه ورځنیو او یوې ټیسټ لوبې ګټل افغان ټیم نړیوال جام ته ډیر نږدې کړی او هیله شته چې راتلونکي لوبې هم وګټي.
دغه اوله مرحله ده د 2015 نړیوال جام د پاره د اسکاتلند ټیم د مضبوط ترین ټیمونو څخه وو چې خوشبختانه د موږ ټیم وکولای شو چې دوی ته پای در پای شکست ورکړي. زه امیدوار یم چې راتلونکي کومه مرحله چې دوی د کینیا او د نامیبیا سره دوی ترسره کړي هغه هم خطر سره کړي.
تمه ده افغان ټیم د شنبه پر ورځ بیرته افغانستان ته راوګرځي. کورنۍ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. بهرنۍ خبرونه له عصمت سروان څخه واورئ.
وسلوالو کسانو دوی چکین جونی چې په بس کې د پاکستان د ناکرار بلوچستان لاري سفر کاوه وتښتولې. د نوکونډي یو سیمه ای چارواکي ظفر اقبال د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل جونی له ایران څخه په یو مسافر لونکي بس کې بلوچستان ته روان وي او د پاکستان ملیشه ځواک د هغوی د ساتنې او بدرګه کولو لپاره ساتونکو ورکړي ول. د وویل وسلوالو سړو د چهارشنبه په ورځ بس ودراوه شځي او د هغو ساتونکو له ځان سره بيولل. دی وای چلون کې وویل وسلوالو سړو چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و بس ودراو. دوی بهرنۍ ښځې له ساتونکو سره وتښتولې. ساتونکي وروسته په سیمه کې خوشې کړل او ښځې یې ورسره بیولې. ښځې له ایران څخه روانې وې، پاسپورټونه یې لرل. موږ واورېدل چې د برمته نیونکو له لورې د پولې بلې غاړې ته یوړل شوې. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر اکبر حسین دورانی وویل چې پراخې پلټنې پیل شوې دي. په بلوچستان کې د ترشتونو پیښې زیاتې کیږي او عموما اسلامي سخت دریځې، بیلتون غوښتونکي ډلې او جنایتکاران په دې پیښو کې په لاس لرلو تورن کیږي. په وروستیو اونیو کې د بلوچستان صوبې لوی څارنوال او د ایالتي جرګې یو غړی د مشکوکو وسلوالو سخت دریځو له لورې وتښتول شول. د چین پارلمان شی جین پینګ د دغه هیواد د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ. پارلمان 2925 موافق رای ورکړي او یو وکیل مخالف رای وکاروله. درې تنه غیر حاضر ول. شی جین پینګ د هو جین تاو پر ځای په نومبر کې د کمونست ګوند او پوز مشر ټاکل شوی و. د چین د کمونست ګوند په څه باندې شپېته کلنې واکمنۍ کې دا دوهم ځل دی چې واک په منظم ډول بل ولسمشر ته انتقالي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د سوریې اپوزیسیون ته وسلې ورکول د نړیوالو قوانینو پر ضد کار دی. سرګی لاوروف پرون په لندن کې د برېټانیا له بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره تر خبرو وروسته همداراز وویل د سوریې د یاغیانو په منځ کې د افراطي مسلمانانو له درکه اندېښنه لري. روسیه د بشار اسد ډېر ملاتړ کوي او پر هغې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګیدو مخه نیولې ده. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت د اکاډمۍ رئیس او د هغه مرستیال د رشوت اخیستلو په تور ونیول شول. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې نن وویل د اکاډمۍ مرستیال رئیس رحمت الله امیرایف له خپلې یوې ښځینه همکاري څخه د 100,000 سومو چې له $2,000 سره برابرېږي د اخیستلو په مهال ونیول شو. ویل شوي چې دا پیسې د کار په بدل کې اخیستلې. کمیټې وویل د ملي امنیت دولتي کمیټې وروسته د میرایف په دفتر کې ډېری بهرنۍ پیسې وموندلې. او د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لیکود ګوند ویندوی وای صدر اعظم د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سلا شوی دی. میرمن نوگا کاتس وویل په دې ائتلافي حکومت کې به له لیکود سره د اسرایلو بیت نو یاش اتید مزلاری ګوند د یهودو مشځایونو د جوړولو پلوی ګوندونو او د غرس د بهرنوی چارو وزیر په مشه کوچنی ډله شامل وی. نتانیاهو چې د جنوري د میاشتې د 22 منټه په انتخاباتو کې د اسرایلو د ولسی جرګې 160 چوکیو کې یو درش کټلې وی د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. امریکای ځواکونه وایي تر اوسه له افغان حکومت سره د باګرام زندان د بشپړ سپارلو پر سر نهایي پریکړه ته نه دی رسیدلې. پروانه خبرونه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې روان میلادي کل تر پایه به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. په فراه ولایت کې په مختلفو سیمو کې د کوکنارو د وهلو کمپاین پیل شوی دی.
دام دو ولس پلیس چې تر دم غړې مو یو زور یو سلو نوی جریبه مزکه د کوکنارو د کښت پاګه کړي ده.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو بریاو په اړه هم له چارواکو سره خبرې کوو.
دغه اوله مرحله ده د 2015 نړیوال جام لپاره.
په کندهار کې دو اتو زنو ترمنځ بیا د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه له افغان حکومت سره د باګرام زندان د بشپړ سپارلو پر سر نهایي پریکړه ته نه دی رسیدلې. په کابل کې د دې ځواکونو یو وایان جنرال توماس ازادي رادیو ته وویل چې امریکایي چارواکي د دې زندان سپارلو ته ژمن دي، خو زیاته کړه چې په دې برخه کې ځینې مسایل ډیرو خبرو ته اړتیا لري. بلور ته د ولسمشر د جمهوریت اساس چارواکي وایي چې د باګرام زندان په سپارلو کې د زند رامنځته کول کېدای شي د افغانستان او امریکا اړیکو ته زیان ورسوي. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین په ریپورت کې اورو.
سره له دوی چې ولسمشر کرزی افغان لوري ته د بګرام زندان د بشپړ سپارلو نیټه راتلونکي یکشنبه یاد کړي. خو امریکایي چارواکي وایي چې په دې برخه کې ډیرو خبراترو ته اړتیا شته. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال توماس وایي د بګرام زندان د سپارلو په برخه کې ځینې مسائل تر اوسه نه دي حل شوي او همدا دلیل دی چې د دې زندان په سپارلو کې ځنډ رامنځته شوی. جنرال توماس چې د پنجشنبه په ورځ د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل دوی اندېښمن دي چې ممکن ځینې خطرناک زندانیان له خوشې کېدو وروسته افغان او ائتلافي ځواکونو ته ګواښ رامنځته کړي.
تر اوسه ځینې مسایل شته چې باید حل شي. دواړه لوري ژمن دي چې د دې مسایلو د هواري لپاره خبرو ته دوام ورکړي. مونږ باور لرو چې د ځینو کسانو خوشې کېدل به افغان او ائتلافي ځواکونو ته جدي ګواښونه رامنځته کړي. دا اصلي لامل دی. ځینې نور اړوند دلایل هم شته چې زه نشم کولای بحث پرې وکړم.
افغان لوري ته په بشپړ ډول د بګرام د زندان سپارل هغه مسأله ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ ناندری راولاړی کړي. ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ په هلمند کې یو لوی غونډه ته وویل چې امریکایي چارواکي تر راتلونکي یکشنبه پورې دغه زندان په بشپړ ډول افغان حکومت ته ونسپاري نو د دې په خبره حساب به ورسره وکړي. په همدې هدف ولسمشر کرزی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد هم د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړې او د ایساف د خبرپاڼې لمخې د دواړو لوري ترمنځ ستونزمن مسایل به د خبراترو د دوام په وسیله هوار شي. د ولسمشر د دفتر مشر عبدالکریم خورم بیا وایي چې امریکا ته د بګرام زندان د نسپارلو په برخه کې هیڅ پلمه پاتې نه ده او دوی اړ دي چې دغه زندان افغان لوري ته وسپاري. ښاغلي خورم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل امریکا ته یې قناعت ورکړی چې خطرناک زندانیان به نه خوشي کوي خو د بند موده به د افغانستان په زندانونو کې تیروي.
امریکا په بعض مواردو کې وایي چې دغلته بعضې خطرناک خلک شته چې موږ یې تاسې ته او ځان ته خطرناک بولو. مو او د رئیس جمهور موقف دغه چې هغه کسان په کم تعداد، البته دوی هم تعداد تر د ډیر شو څلوېخت تر منځ بولي، په دغه تعداد کسان چې تاسو مخته ځان ته خطرناک بولی، امنیت ته خطرناک بولی، موږ به دا په خپله بندي خانه کې او د افغانستان د قوانینو سره سم دا په بند کې پاتې وي، اما زندان باید انتقال شي.
د بګرام زندان د بشپړ انتقال موافقه د تیر میلادي کال د مارچ په 9 نیټه د دفاع د پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د ناتو د پخوانی عمومي قومندان جنرال جان آلن ترمنځ لاسلیک شو. د دې موافقې لمخې باید تر شپږ میاشتو پورې ټول زندانیان افغان حکومت ته سپارل شوي وای. خو دا د اوس د دې موافقې څخه څه باندې یو کال تیر شوی خو تر اوسه هم سلګونه تنه افغان زندانیان په بګرام زندان کې د امریکایانو تر ولکې لاندې شپې ورځې تیروي.
د اسدالله لودین په رپورت کې مو ولیدل چې امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه له افغان حکومت سره د بګرام زندان د بشپړ سپارلو پر سر نهایي پریکړې ته نه دي رسیدلي. په عین حال کې د جمهوري ریاست مقامات وایي چې له امریکایانو سره د بګرام زندان د نه سپارلو لپاره نوره کومه پلمه پاتې نه ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان میلادي کال تر پایه به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د دې وزارت مسؤلان وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د هیواد د سوداګرۍ او ترانزیت موجوده ستونزې هوارې کړي. خو ځینې اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې وایي چې دا مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په معیارونو افغان مقامات برابر نه دي. نور حال د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو په باور کله چې افغانستان د WTO یا د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي نو په هیواد کې به پانګونه نوره هم پراخه شي. د دې وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د روان 2013 میلادي کال تر پایه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له معیارونو او قوانینو سره سم ځان برابر کړي او غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل هڅه یې دا ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د WTO غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلي شینواري د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ته د افغانستان د چمتووالي په اړه داسې وویل
سره قوانین کار کردیم کې بیشتر از 23 قانون
مسوده دی. وایي مونږ په دې برخه کې په قوانینو کار کړی او تر اوسه د درویشتو قوانینو مسوده هم جوړ شوی او نږدې 14 به سږ کال د حکومت او ملي شورا لخوا تصویب شي. مونږ د معیاري کېدو او د جواز اخیستنې د بهیر په ساده کېدو هم کار کړی. غواړو چې د واردات او صادرات ټول فیسونه منظم او د ملي سوداګرو په اختیار کې ورکړو.
وکړو.
ښاغلی مزمل وویل چې افغانستان په 2004 میلادي کال کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د څارونکو غړیتوب ترلاسه کړ او له هماغه وخت را په دې خوا د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د راپورونو پر اساس دا مهال 155 هیوادونه په دې سازمان کې غړیتوب لري او 13 نور هیوادونه یې د غړیتوب په انتظار دي. د سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي هر کله چې افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي نو د افغان سوداګرو د سوداګرۍ او ترانزیت ستونزې به تر ډیره هوارې شي. خو اقتصادي کارپوهان وایي چې افغانستان به داسې ژر د دې سازمان غړیتوب ترلاسه نه کړي. د اقتصادي چارو کتونکي سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په معیارونو ځان برابرول اسانه کار نه دی. دی وایي که افغانستان سر له اوسه خپل سوداګریز مقررات، ګمرکونه او بنادر له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي، دا فرصت شته چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. خو که چیرې دا کارونه ترسره نشي نو نشي کولی دې سازمان ته دننه نشي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې اړه یې د دې سازمان له غړو هیوادونو سره خبرې کړي او په تجربو یې ځان پوه کړی دی. په دې سازمان کې د غړیتوب او د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري خبرې په داسې حال کې کیږي چې دا مهال افغان سوداګر له پاکستان او ایران سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې لري. افغان سوداګرو په وار وار د ګاونډیو هیوادونو له ناسم چلند څخه شکایتونه کړي او حکومت یې په دې برخه کې په بېغورۍ تورن کړی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د فراه ولایت په خاک سفید او پشترود ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو د منځوړلو د کمپاین په ترڅ کې تر زر جریبه مځکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. چارواکي وایي دغه کمپاین به د فراه ولایت په ټولو هغو سیمو کې عملي کیږي چې کوکنار پکې کرل شوی دي. نور حال د سیمې له احمد شافعي څخه اورو.
د چارواک په وینا د یوې اونۍ د کوکنارو د کښت له منځوړلو د کمپاین په ترڅ کې د فراه ولایت په خاک سفید او پشترود ولسوالیو کې تر زر جریبه زیاته ځمکه د کوکنارو د کښت څخه پاکه کړې ده. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې هغه نورې سیمې چې کوکنار پکې کرل شوي هم به د کوکنارو د کښتونو څخه پاکې شي. د هغه په وینا که دولت د کوکنارو د کښتونو په له منځوړلو کې د هر ډول ستونزو سره مخامخ شي خو بیا هم دغه بوټی په هر ځای کې له منځه وړي.
تقریبا یو هفته مخکې د کوکنارو د محو کول کمپاین په پشترود او خاک سفید ولسوالی کې پیل شو. چې البته د همدغه ولسوالیو څخه چې تر دم ګړی مو 190 جریبه مځکه د کوکنارو د کښت پاکه کړې ده او ځینې هغه ولسوالۍ چې کوکنار پکې کرل کېږي هغه هم تر هدف لاندې دي چې وخت او زمان سره به هغوی هم کوم ځایونه چې کوکنار کرل شوي تقریب شي.
له بلې خوا فرعي کروندګر وایي چې دوی د مجبوریت کوکنار کړي او دولت دوی ته بدیل کښت نه دی وړاندې کړی. دوی د دولت غواړي چې لومړی د بدیل کښت او کرنیز امکانات برابر کړي بیا دوی کوکنار نه کړي.
زموږ خپل تاریخ واړه سړی ډیر بعد وخت مو واړه کښت مو مخکې اړولی وای هېڅ شی هم اوس وخت یې نه دی چې دی هم ډیر تاوان دی. موږ یو لیتر تیل په 50 روپۍ رانیولی دی پر دغه وایي موږ اوبه خو نو تاسو ته معلومېږي چې درې میاشتې موږ اوبه لرو.
دې خاطر چې خلک وږي دي
په همدې حال کې د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې مخکې دولت په ډاګه بزګرانو ته ویلي وه چې کوکنار دې نه کړي او اوس هر ځیان چې اوړي د دوی په غاړه دی.
نو دا چې دوی کرلی دي خپل ځان ته تاوان اړولی دی. مخکې تر دې چې دوی وکړي ورته آګاهي ورکول شوې ده. همدا ډول ځینې مرستې لکه شنې خونې او په نورو موادو کې دوی سره کومکونه شوي دي. البته نه ټولو ته اما کوم کومکونه چې شوي دي سره له دې چې کومکونه شوي بیا هم دوی دې کښت ته ترجیح ورکړې ده.
د کوکنارو د کمپاین په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه هم شوې چې تر لسو زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتېده. د کوکنارو د کښتونو د خرابېدو تر څنګ د چهارشنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو کابو 30 کیلوګرام مخدره توکي د فراه په ښار کې د یو موټر سایکل او یو تن قاچاق کوونکي سره نیولې دي.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې د سړک د رغېدو 80% کار شوی او دارنګه د قومي مشرانو لپاره د چرګو حال هم جوړ شوی خو اوس ولسوالۍ مخه ډپ کړې ده. اما بیا د سیمې ولسوال وایي چې د دوالي په هدایت دا کار کړی دی. په دې اړه شاه محمود شینواره له ننګرهار رپورټ لري.
د ننګرهار د هسکې مینه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی ولسوالۍ د مریض کنډو په سیمه کې ولسوال د تیریدونکي سړک مخه نیولې ده. دوی وایي چې د دې سړک 50% کار بشپړ شوی دی، خو اوس د ولسوالۍ چارواکو د سړک جوړونې شرکت ته ویلي چې تر هغه دې سړک نه جوړوي تر څو چې د والي امر نه وي راوړی. په داسې حال کې چې د وزارت لخوا ورته مکتوب ورکړل شوی دی.
دا زموږ ولسوال دی، ولسوال باید هغه ځای ته لاړ شي، هغه ځای وګوري، سړک خراب وي، سیمنټ پکې کم وي، د هغې نه خوشحالي ښکاره کړه، هغو ته آفرین وي چې کوره مودانه بادسازي ده، باید وطن دغه شی پیوز دی چې سړک اوسه پورې نه دی لیدلی چې سړک 2 کیلومتره ساز شوی او څومره تللی دی، او د یو ورځ هم نه دی راغلی او نه افتتاح کړي او نه ورته راغلی، او ماشل دفې ورته وي چې روسا صاحب دا سړکونه ګوره ښه دي او نه دی راغلی او پورې نه دا کار
مونږ ته د وزارت نه صاحب دا شی شوی دی. هغه د مونږ کار کوم خپله یو دوه عسکر راغلی، داسې راته ویلی چې ته پورې غوښتی، زه چې ورغلم سبا پورې ما سره انجینر هم په دې ځای کې، نو انجینر ما مونږ ورته ویلی چې داسې مونږ به دفتر ته خبر وکړو، بیا در منډې کې صاحب د عسکر مونږ ته ویل چې لاړ شه بلای کرزي ته لاړ شه، نو مونږ بیا راپورې ورته صاحب ولسوال راته ویل چې کار بند، مونږ ورته ویل ښه، بیا مونږ دفتر ته خبر ورکړه صاحب د دوی میرا ټولې کولمې خوږی او صاحب د رشپت او د دې دغه نه بل کار نشته، غوښتنه کوي، د پیسو غوښتنه کوي.
بل خو د هسک مینې ولسوال اسرار الله خزی زاده وای چې د والی په هدایت د دې سړک کار بند کړی دی. نو موړه وای چې والی ګل هغه شرزي له دې وړاندې ورته ویلي وو چې هیڅ یو وزارت او یا هم خیریه ټولنې ته اجازه ورنه کړي تر څو چې د ولایت له خوا یې مکتوب نه وي اخیستی.
په دې اړه خو زموږ له خوا د ولسوالۍ له خوا کوم مشکل نشته، سن مخکې 2 میاشتې مخکې د خپل د والی صاحب د هدایت سره سم چې کوم رسمي هدایت مونږ ته شوی و ټولو ولسوالیو ته مونږ ته په هغې کې داسې هدایت شو چې هره پروژه چې افتتاح کېږي یا پلی کېږي که هغه د دونرانو له خوا وي که د دولت له طریقه وي باید د شخصي والي صاحب په امضا او په حکم باید ترسره شي. نو چون دوی سره دغه حکم او اساس موجود نه وو، نو د دې لپاره چې دغه مراحل او دغه قانوني دغه سلسله طی شي، نو مونږ د دوی کار د والي صاحب د هدایت سره سم متوقف کړی وو او دا دې نو رسې چې دوی اساسه تکنیک یو موږ ورته اجازه ورکړه.
د هسک مینې قومي مشر ملک ادبار وایي چې دوی په دې اړه له ولایتي چارواکو سره لیدلی او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې پر سړک به کار پیل شي. د نوموړي په خبره دې سره خوا کې ولسوالۍ ته څیرمه قومي مشرانو لپاره د جرګو یو ودانۍ هم جوړیږي چې ولسوال په همدې بهانه د هغه جرګه حال د جوړېدو مخه هم نیولې ده.
خو په دې خوا کې بل یو جرګه حال جوړېږي د ولسوالۍ خوا کې، هغه کله کې مشکل پاتې دی هغه کار ولسوال صاحب وویل
بلخوا سیمه ایز قومي مشران وایي چې دولت باید د بیرغونې له کارونو څخه ملاتړ وکړي او خپل سیمه ایز مشران باید د دې کارونو څخه لیدنه وکړي او امنیت ورته خوندي کړي، خو ولې برعکس دوی د یو نامعلوم هدف لپاره په سیمه کې د پرمختګ او بیرغونې د کارونو مخه نیسي. دوی وایي د دولتي چارواکو دغه ډول کړنې به د ولس او حکومت ترمنځ واټن لا پسې زیات کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سهار په یو ټیسټ لوبه کې سکاټلند ته په یو وار او 5 منډو باندې ماته ورکړه. دا چې د 2015 کال د نړیوال جام په ورتګ سیالیو کې افغان ټیم 2 شل اوریزي او 2 ورځنۍ لوبې هم له سکاټلند څخه ګټلې. زموږ خبریال صفي الله استانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس او مشاور وزیر شهزاده مسعود سره د همدغو بریاو د اهمیت په اړه یو لنډه مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
دغه ټور د دوی لپاره ډېر حیاتي او ډېر مهم و، ځکه تاسو پوهېږئ چې دغه اوله مرحله ده د 2015 نړیوال جام دپاره، چې تاسو پوهېږئ چې د سکاټلند ټیم د مضبوطترین ټیمونو څخه و، چې خوشبختانه د موږ ټیم وکولی شو چې په 2 شل اوریزو لوبو کې او په 2 پنځوس اوریزو لوبو کې دوی ته پای در پای شکست ورکړي، او همدارنګه په ټیسټ میچ کې هم تاسو د شاهدان یاستئ چې د موږ ټیم ډېر ښه په مخ باندې لاړه. نو زما په اند باندې دغه اوله مرحله چې دا یې تای کړله، زه امیدوار یم چې راتلونکي کومه مرحله چې دوی د کینیا او د نامیبیا سره دوی ترسره کړي هغه هم ښه ترسره کړي. زما په اند باندې دا یو لوی موفقه د افغانستان د ټیم دپاره وو، او په ټول دغه 2 کالو کې د موږ ټیم دغسې نه و ځلېدلی لکه هغه ځلې چې په دغه تور کې دوی و ځلېدل.
ښاغلی مسعود، په دغو بریاوو سره به افغانستان وکولی شي چې د نړیوالو ټیمونو یا لومړۍ درجې ټیمونو نظر را جلب کړي او له هغوی سره هم ځینې لوبې ترسره کړي؟
یقینا دا ځلې زموږ ټیم چې کومې لوبې په اماراتو کې سره کړې د آی سی سی او د ای سی سی د مبصرینو ټوله توجه ځان خواته راوګرځوله. زه امیدوار یم چې موږ بیا هم په دې قادره شو د افغانستان د کرکټ کرکټ بورډ اداره لکه څنګه چې تیر کلونو کې موږ د استرالیا او د پاکستان سره یو ورځنی وانډ میچونه وکړل، دغه څه د نور ملکونو هم تشویق کړي چې د افغانستان سره د یو ورځنی نړیوال میچونه وکړي. زموږ ټیم اوس په نړیواله سطح باندې خپل خاص محبوبیت پیدا کړی ده.
د افغانستان د کرکټ ټیم د عمومي بورډ مشر او مشاور وزیر شاهزاده مسعود چې په عربی اماراتو کې د سکاتلند پر ضد د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورسیو بریاو پړه ازادي رادیو سره خپل نظر څرګندو. اخوا بیا په کندهار کې د اتو زنونو ترمنځ د فوټبال لوبه پیل شوې دي. چارواکي وی چې په دې لوبه کې به د هیواد د مختلفو ولایتونو اته لوبډلې سیالي وکړي او پر مهال به غوره لوبغاړي د افغانستان منتخب ټیم ته وټاکل شي. د سیالیو په لومړۍ ورځ هلمند د پنشیر څخه 4-0 په مقابل کې لوبه وګټله. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د افغانستان منتخبي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوي د غسیالي د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې پیل شوه. د لوبو د پیل مراسمو ته چې په احمدشاهي لوبغالي کې ترسره شوه، د کندهار والی او د فوټبال زرګونه تماشاچان راغلي و چې په پیل کې د لوبغاړو لخوا د رسمي گذشت مراسم ترسره شوه. د کندهار د سپورت او بدني روزنې امیر محمود الله ګلالی وایي چې دغه سیالي د افغانستان د منتخب لوبډلې د ټاکل کېدو په هدف ترسره کیږي چې ډېر لسورځي به دوام وکړي او ټاکل شوی لوبډله به په آسیایي او نړیواله سطح ولوبېږي. د شاغلی ګلالی په خبره د اتو زونو دغه لوبډلې پر دوو ګروپونو ویشل شوی چې په لومړي ګروپ کې کابل، هرات، هلمند او د جوزجان ولایتونو فوټبال لوبډلې او په دوهم ګروپ کې کندهار، خوست، جلال آباد او بدخشان فوټبال لوبډلې لوبه کوي.
دا تو زنو ترمس د قرمانه ټیمونه په دې کې بخښه لري او د دې څخه د ټیم جوړیږي چې بیا په سې او د نړۍ سلو کې دی اشتراک کوي.
دا ټورنمنت ان شاء الله ډېر سپیشل دوام کوي.
د سیالیو د پیل په لومړۍ ورځ هلمند 4-0 په وړاندې د پنشیر د فوټبال لوبډلې څخه لوبه وګټل. کندهار ته د نور ولایتونو څخه راغلي لوبغاړي خوش او د ټاکل سوي کمیټې څخه د لوبغاړو د انتخاب لپاره د شک قضاوت غوښتنه کوي.
دا د روسي فوټبال او د انتخاب د ټیم ملي او هم چنان د بهترین کلب په افغانستان کې لکه قهرمان کلب ای اف سی او فیفا لپاره نومتیا لري.
ما خوش هستیم که در اینجا هستیم و این مسابقات که برگزار میشه با سیستم دو گروپ است، ای و بی، که ما در گروپ بی قرار داریم. دیگه مسابقات ما مرحله روزهای بعدی شروع میشه.
د یادول ورده چې دو کال مخکې هم په کندهار کې د اتو زونو ترمنځ د فوټبال لوبي وسوي چې د هرات لوبډلې لومړی مقام ترلاسه کړ.
د پاکستان پر تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د غیر سرکاري تنظیم اورنګي پایلټ پروجیکټ د مشر په ګډون 4 کسان وژل شوي. پولیس وایي په پیښه کې د ککړتیا په تورې یو شمېر کسان نیولې دي. په دې اړه د کراچۍ نه د مشال لړیو خبریال ظفر کریمی رپورټ لري.
پولیس وایي د شروع په ماخام د بنارس سیمې باچا خان فلای اوور سره نږدې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د اورنګي پایلټ پروجیکټ په نوم د این جی او مشره پروین رحمان وجل شوې ده. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر آصف اجاز شیخ د چهارشنبه په شپه مشال رډیو ته ویلي چې پروین رحمان د نور کله پشان له دفتر څخه ماخام کور ته پلار و چې د کمین نیونکو وسلوالو د ګولو ښکار شو. دی وای کله چې پروین رحمان د پښتون مارکیټ سره نږدې سیمې ته ورسېد نو په دې علاقه کې په موټرسایکل ناستو وسلوالو په هغې ډزې کړې دي. وسلوالو په هغې 3 ګولۍ فایر کړې دي. 2 مرمۍ د دې په مرۍ لګېدلې دي او 1 مرمۍ په ګاډي لګېدلې ده. د ایس ایس پی اجاز شیخ په خبره د حمله وروستو نوموړی لومړی سخته ټپي وه چې بیا وروستو یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیس زیاتوي د پروین رحمان د وژنې په اړه یې اف آی آر د کراچۍ په پیرآباد تاڼه کې د نامعلومه خلکو په خلاف لیکلی دی او له پیرآباد، علی گڑھ کالونۍ، اسلامیه کالونۍ او قصبې کالونۍ څخه یې بیګانه وخته د 10 څخه زیات مشکوک کسان نیولی دي او له 2 څخه یې پلټنې شروع کړې دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او خبریاله بینا سرور وای پروین رحمان د اورنګي ټاون د ولس د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه د اوږدې مودې راهسې کار کولو.
پچھلے چند مہینوں میں
دی وای تیر څو میاشتو کې د هغې د دفتر دوه نور ملګري هم په ورته حملو کې وژل شوي دي او یو تن پکې زخمی شوی دی. ما پروین رحمان له ډېرې مودې راهسې پیژندله. په پاکستان کې چې کوم خلک د غریب ولس لپاره، د ښځو د حقونو لپاره او یا هم نور ټولنیز کارونه کوي، هغوی ته خامخا د ځینو ډلو یا شخصیتونو لخوا خطر متوجه وي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تشدد پر روانو پیښو کې وخت په وخت د سماجي تنظیمونو غړي هم په نخښه کیږي. د پروین رحمان د وژنې پیښه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې له یادې واقعې نږدې دوه ساعته مخکې د سی ای ډي پولیسو د پیښې د ځای سره نږدې له منګوپیر سیمې څخه د تحریکي طالبان پاکستان د دریو غړو د نیولو دعوه کړې. د سی ای ډي پولیسو ایس ایس پي فیاض خان د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې له یادې سیمې څخه یې درې کسان شعیب مسعود، خالد مسعود او اورنګزیب مسعود د وسلې په لاس نیولې دي. د تشدد په نورو پیښو کې د ښار په ملیر او شانتی نګر کې درې نور کسان نن د سهار راهسې د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې دوام لري. د پولیسو د شمیرې تر مخه تیر کال په دغو پیښو کې له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دوستانو تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. دوه نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له عصمت ساروان اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د باګرام د زندان په وسپارلو کې د امریکا له لوري خنډ وشي نو دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پیښ کړي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پرونی ځان وژونکو حملې له امله د پولیسو د یولسو وژل شویو کسانو جسدونه نن خاورو ته سپارل کیږي. د کابل ښاروالي وایي چې د نوي کال د رارسېدو په درشل کې د ښار د پاکۍ لپاره عمومي حشر پیل کړی دی. افغانستان نن سکاټلند ته په څلور ورځنۍ لوبه کې په ډېر تفاوت ماتې ورکړه. وسلوالو کسانو دوی چکی نجونې چې په بس کې د پاکستان د ناکرارو بلوچستان له لارې سفر کوو وتښتولې. په بلوچستان کې د تښتونو پیښې زیاتې کیږي او عموماً اسلامي سختدریزي بلتون غوښتونکي ډلې او جنایتکاران په دې پیښو کې په لاس لرلو تورن کیږي. د چین پارلمان شین جینګ پینګ د دغه هیواد د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د سوریه اپوزیسیون ته وسلې ورکول د نړیوالو قوانینو پر ضد کار دی. او د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت د اکاډمۍ رئیس او د هغه مرستیال د رشوت اخیستلو په تور ونیول شول.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس د پاکستان په وړاندې د امریکا په سیاست انتقاد وکړ او هغه ګونګ وبله. عبدالکریم خرم وای نړیواله ټولنه له هغه ځای سره په میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چیرته چې تروریستي ترهګري رامنځته کیږي. نوموړي همدارس په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو پر روانو بریدونو هم انتقاد کړی. وایي چې دغه حمله چې په وزیرستان کې کیږي ولې په کوټه او بلوچستان کې نه کیږي چیرته چې د کوټه شورا موجوده ده. ښاغلی خرم زموږ له همکار احمد زبر شمن سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ترهګري پر ضد جګړه کې موجوده ګونګواله او ځینې نور مسایل د دې سبب شوي چې ولسمشر کرزی په عام محضر کې پر امریکا انتقادونه زیات کړي. نو موډي د مرکه په نوملي سر کې ویل
زه کله په میډیا کې اورم پر رسنیو کې چې وی د رئیس جمهور وخت مخ په ختمېدو دی د دغه لپاره د څرګندونې کړي او خارجیان د وټلو په حال کې دي د دغه لپاره د څرګندونې کړي. اصلا موضوع برعکس ده. خارجیان اصلا د پاتې کېدو په حال کې دي او په ډېر قابل ملاحظه شکل باندې د پاتې کېدو په حالت کې دي. په دغه خاطر دغه څرګندونې کوي. نو کله چې د پاتې کېدو په حالت کې دي باید ډېر مسایل دي چې هغه واضح شي. د مثال په شکل کله چې یو لس کاله مخکې یا په 2001 کال کې خارجی قواتون افغانستان ته راغلل هغه په افغانستان باندې یو تحمیل شوی حالت او افغانستان په یو بې نظام حالت کې واقع و. اوس چې کله خارجی عسکر دلته پاتې کیږي دوی د یو تړون او د یو امضا په نتیجه کې دلته پاتې کیږي. آیا دوی به دلته جګړه کړي؟ آیا دوی به دلته بمباری کړي؟ آیا دوی بدلتا بندی نیسی؟ آیا دوی بدلتا بندی خانه لری؟ آیا دی دوی اغا تک را تک مسئولیتونه دی دوی فعالیتونه دا با پمدغ شکل وی لکه نن چی دی؟ چه اصلا هیچ افغان پی پوی نده چه پا کوم تیاره که چه شای راغلل پا کوم تیاره که چه شای ولارل چوک چه وقت چیر تا راغلل چوک چه وقت چیر تا ولارد و روست دی داغانه ده حالت ممکن نده
پو امنیتی ترون که خدا را طول مسائل دی او ده خبری در دیر وقت ندوام پیدا کرده یعنی ندی رو خانه ترسا؟
زد چو مسائل تاستویم چه هغه باید دی مثال پا شکل تاسه واخلی طول ندی داشه مثلا پا واشنگتن که مختویل کی گی چه موگ نور دی طالبان سر جنگ نلرو درست؟ او که پا دی موگ رای جمهور پخته نکری که مثلا سبا ورز پا کابل که انفجار وشی و پا اغو که چلویخت پنزوز دی موگ ماشومان خز سپینگیری دب که خپل جوان دی لاسه ور کری آیا بیای هم تروریزم نبولی دوی بیای چه نا بیای هم تروریزم نبولو پا دغسی و حالت که پا اروزگان که دی تیاره نه دو ماشومان ویشتل کیگی دی چا پا نامه بانده اغا چوک دی ولی ویشتل کیگی دی طالبان سر جنگ نلاره طالبان تروریستان نبوله خی پا اروزگان که خلق ولی وجنه دی طالبان سر جنگ نلاره پا واشنگتن که دی جنوری پا میاشت که مختویلی چه ور سر نور جنگ نلارم وقت نده تا این شوه چی چه وقت نوروز تا بیا نلارم دی اغا سر نور جنگ نلارم خی پا بگرام که پزرها و افغانان ولی پراته دی ولی افغانستان تا نسپارل کی هاگ دولت چه ده تا سره با امنیتی قرارداد امزاکوی او پا خپل خاوره که خارجی زندان لری آیا دغه دولت دغه وارتیا لری چه بیا دغه امزا وکری پا هم دغه ترتیب طولو تا معلومه ده دنیا ولی ده چه اسامه بن لادن چرته و واجل شد دی کم زنه تروریستان تمویل کیگی مفکوره ورته ورکول کیگی ده مولانا اشرفی فتوا مولی ده چه چه وویل ده طول خلکو تا واضی دی خب این زمان که ده واضی نده چه ده پاکستان سره ده دنیا روابط پسه دول دی افغانستان تا هم کمکی اغل تا هم کمکی
تاسو وایسی فشارون پیجیاتی پا پاکستان بانی؟
مو ده هغه چشی غختون کیو چی ریخه ده تروریزم که ده غشای تروریزم ده ریخه ده ده غشی وچش
چه قسم چشی؟ یوز خو هم درون حملیت تجریان داری پا زینو منطقه خود پاکستان
مولانا اشرفی خو پا اسلام آباد که ده خبر وکری اغو خو پا وزیرستان که و نکری
لدی نیزه خود چه باید
بیازه ده درون حمله تا زه حیرانیم چه ده درون حمله تنا پا وزیرستان که کیگی ده کوت شورای چه بولی ده پا بلوچستان که چه مراکز بولی په دغه والی نکیگی ده دغه علت چه شده تاسه من حیث جورنالیست کلا پخته نکری چه ده والی در درون حمله والی تا ناپو وزیرستان که
کی چارواکو سر مذاکرات کوی تاسه والی لغونه پخته ندانه نکری
مگ ده پخته نکری
ده جواب چه ده
آقا وز لازم نده چه ده اغو ده جواب زه تاسه دوائیم بعضی وقت دست ویل کی گی زه پرسانه که آورم وی چه مگ باید ده دروازو ترشا پا دیپلوماتیک و الفاظو او په داسې روابطو په سیاسي روابطو په دغه کې دا مسائل حل کړو دوی یو شی د یاد وباسي چې موږ یو ډېر غریب هیواد یو د یو ډېر قوي هیواد سره چې ابرقدرت دی د هغو سره مو سر و کار دی دوی دلته د خپل نظامي او ملکي حضور سره دالته دي البته دا کوشش رئیس جمهور د افغانستان د ډېرو کالونو راهیسې په ډېرو مواردو کې امنیتي کمپانۍ فساد قراردادونه د زندان مسله د جنگ اغه اصلی پناهگاه و توروړل د ټول د تړلو دروازه تر شا کلونه رئیس کړي
د افغانستان د جمهور رئیس د چارو مشر عبدالکریم خرم او چې د ولسمشر کرزی د ورستیو سرګندونو او امریکا سره د افغانستان د حکومت ترمنځ د ورستۍ لانجې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي
د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو خو له هغې مخکې یوه نړیواله مسئله د نړۍ رومن کاتولیک کلیسا نوی ستر مذهبي مشر وټاکه ارجنټاینی کاردینال خورخی ماریو برګوګلیو لومړنی پاپ دی چې د کاتولیکي کلیسا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د امریکا له وچې غوره کیږي د نړۍ سیاسي او مذهبي مشران هم د نوي پاپ د غوره کېدو هرکلی کړی دی په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو
د واتیکان په رومن کلیسا کې 115 کاردینالانو پرون شپږاویا کلن ارجنټاینی کاردینال خورخې ماریو بورګوګلیو د نوي پاپ په توګه وټاکه. بورګوګلیو لومړنی پاپ دی چې د امریکا له وچې څخه دغه مقام ته غوره کیږي. هغه د ځان لپاره د فرانسیس لقب غوره کړ. وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ د کلیسا له نری دریڅې یا دودرو څخه سپین لوګی وخوت او دا څرګنده شو چې نوی پاپ غوره شوی، د فرانسې کاردینال جین لویس توران په بالکون کې راښکاره شو او د سانت پیتر په میدان کې راټولو شو خلکو ته یې وویل:
په ډېرې خوشحالۍ تاسو ته اعلانوم چې موږ نوی پاپ غوره کړ. د هغه نوم دی خورخی ماریو برګوګلیو او د ځان لپاره د فرانسیس لقب غوره کړ.
لگزاند ورستا پاپ فرانسیس لزګونه زره کسانو ته په ایتالوي ژبه وویل:
فراتلی سورله بوناسيرا.
برونو الخويندو ماشام په خیر. لکه تاسو چې خبر وي، دغه غونډه دند لرله چې روم یو نوی پاپ ولري. دا سشکري چې زما کاردینال ورونه تقریبا د نړۍ ترپایت للی، خو په هر صورت اوس موږ دلته یو. د نوی پاپ د غوره کېدو لپاره د دوه پر درېمه کاردینالانو مثبت رایو ته اړتیا وه. کاردینالانو نوی پاپ یوه میاشت وروسته له هغې چې پاپ بینیدکت 14 استعفا ورکړل څو ځلې رایې ورکولو وروسته غوره کړ. د پاپ بینیدکت استعفا په تیرو 600 کلونو کې بېساري وه. د نړۍ سیاسي او مذهبي مشرانو هم د نوي پاپ فرانسیس د غوره کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما له امریکا څخه د نوي پاپ د غوره کېدو هرکلی کړی او هغه د سیمې لپاره د قوت او خوشحالۍ نښه بللې ده. اوباما ویلي چې دی غواړي له نوي پاپ سره د ټولو ادیانو د پیروانو لپاره د سولې، امنیت او سوکارۍ د پراختیا لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هیله څرګنده کړې چې پاپ فرانسیس به د ادیانو ترمنځ ډیالوګ مخته یوسي. د روسي اورتودوکس کلیسا د نوي پاپ د ټاکلو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د اورتودوکس او کاتولیک کلیساو ترمنځ اړیکې به مثبت لور ته پرمختګ وکړي. د جرمني صدر زمین انګلا مرکل وویل دا په تیره بیا د جنوبي امریکا مسیحیانو ته خوشاله ده. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد چې پر ادیانو اعتقاد نه لري او پر ماشومانو د کلیسا او نورو ادارو لخوا د تیری په اړه یوه ملي څېړنه پیل کړې وویل د نړۍ د نوې برخې څخه د پاپ غوره کېدل یوه تاریخي پیښه ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس هم پاپ فرانسیس ته بلنه ورکړې چې له بیت لحم څخه لیدنه وکړي. له هغه ځای څخه چې ګمان کیږي حضرت مسیح دنیا ته راغلی دی.
د ګړې اچار د ازادۍ رادیو د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
د ګړې اچار تفریحي پروګرام د خبرونه په همدې برخه کې اوریدلې شي. خو له هغه نه مخکې یو ریپورت. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زنین جونز د کونکي هله لري چې یو ورځ د هواد په هغه ولایتونو کې هم کانسرتونه ورکړي چې اوس نه امن دي. ګلالی هم د دغه ځ د کونکو له ډلې څخه ده. ګلالی خپل د نورستان اوسیدونکو ده او له دوه کلونو راهیسې په کابل کې د موسیقي زده کړه کوي. دا وایي په نورستان کې خونځي او د زده کوونکو او د زده کړو امکانات نه نو دوی اړ شول چې د زده کړو لپاره کابل ته راشي. زموږ همکار اسدالله الدین د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته تللی او د ګلالی په ژوند او مصروفیتونو ریپورت برابر کړی.
دا د 14 کلنې ګلالۍ د ستار زړوړونکو غږ دی چې له دوه کلونو راهیسې د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې زده کړې کوي. ګلالۍ د نورستان اوسیدونکې ده خو اته کال وړاندې د زده کړو په هدف له خپل کورنۍ سره یو ځای کابل ته راغله. د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د خپل زده کړو په اړه داسې معلومات راکړل:
مدت 2 سال مشه ستار مینوازم دي. ما اسخرته
له دوه کلونو را پدې خو د ستار زده کړې کوم. له وړکتوب مې له موسیقي او رسامي سره مینه درلوده. خو د موسیقي د مینې اندازه زیاته وه. زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې د موسیقي ښوونځی شته. خو بالاخره له ازموینې وروسته ښوونځي ته راغلم او تر اوسه مې څلور راګ زده کړي دي.
ګلالۍ کمزاني او ډنګره نجلۍ ده چې د ستار پورته کول او په غېږ کې نیول هم کېدای شي کله ناکله پرې درون تمام شي. خو دا پیاوړې اراده لري او هیله یې دا ده چې یو ورځ د افغانستان په ناامنه ولایتونو کې هم کنسرت ورکړي. ګلالۍ وایي درې کلنه وه چې مور او پلار یې په نورستان کې په یوه جګړه کې ووژل شول. خو دې ته یاد نه دي چې دغه جګړه د چا لخوا او په کوم هدف پیل شوې وه. ګلالۍ اوس د کابل ښار په یوه روزنتون کې شپې ورځې تېروي. یوازې درې خویندې لري او وایي چې د کورنۍ سرپرستي یې د تره په غاړه ده.
د نورستان درس نشته. وضعیت
په نورستان کې درس نشته. زموږ د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. له هم همدې عمله زه روزنتون کې شامل شوم. مور او پلار مې نشته، له خپل تره سره اوسو. اوس اتم ټولګي کې یم، په روزنتون کې هم زده کړې کوم.
ګلالۍ وایي له خپلو شپېتو افغان ملګرو سره یو ځای د کنسرت د ترسره کولو لپاره په دې وروستیو کې امریکا ته هم سفر کړی او هلته یې امریکایانو ته دا وښودله چې په افغانستان کې د ناامنیو او جنګ جګړو تر څنګ موسیقي هم ښه وده کړې ده. نوموړې وایي کله یې چې موسیقۍ ته مخه کړه نو له خپل خپلوانو سربیره د خپل ترې له مخالفت سره هم مخ شوه، خو وایي وروسته یې تره ته قناعت ورکړ او خپل زده کړې یې پیل کړې.
ډېر کم خلک په نورستان کې په دې پوهیږي چې موږ د موسیقي زده کړې کوو. ځینې خپلوان مې خبر شوي وو، ډېرې ستونزې مې وګاللې. دوی نجونې د موسیقي زده کړو ته نه پرېږدي. تره مې هم لومړی نه پرېښودم، خو وروسته له ډېر ټینګاره یې اجازه راکړه.
افغانستان یوه اسلامي او سنتي ټولنه لري او ډېرې کورنۍ نه غواړي چې نجونې او هلکانې د موسیقي زده کړې وکړي، خو ګلالۍ وایي له کله نه چې موسیقي ته مخه کړې ژوند یې بدل شوی او دې ته یې د امریکا غوندې یو مشهور هېواد ته د تګ زمینه برابره کړه. ګلالۍ هیله لري چې د افغانستان د موسیقۍ په ملي انستیتوت کې ښوونکې شي. دا وایي نجونې او هلکان باید تر ډېره په هغې برخه کې زده کړې وکړي چې له وړکتوبه مینه ورسره لري. د ګلالۍ د وړتیا او ځیرکتیا په اړه مې د دې له ښوونکي محمد احسان عرفان څخه وپوښتل. نوموړي د ګلالۍ راتلونکې روښانه وبلله.
ګلالۍ جان، درېیم کال نن شروع کېږي، ډېر ښه بااستعداد شاګرد او خپل درسونه ښه په موفق ډول مختبی. خودم لسانس مرحله ته یا دکترا ته د مراحل ته رسیږي، په یو شی ترینه جوړیږي.
د ګلالۍ یو ټولګیوال سمیع الله رفیق زاده هم وویل چې ګلالۍ د ټولنیزو اخلاقو درلودونکې نجلۍ ده او له خپلو ټولګیوالو او ښوونکو سره ډېر ښه چلند کوي.
دوه کاله کېږي چې ګلالۍ پیژنم او له دې سره ځینو کنسرتونو او فستیوالونو ته ځم. دا کوچني او لوی ته درناوی لري او له هر چا سره د یو ملګري په توګه خبرې کوي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انستیتوت مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال نږدې یو نیم سل زده کوونکي لري چې یو سل وخت نجونې دي. نوموړی زیاتوي چې په نوي تعلیمي کال کې به شپېته نوي زده کوونکي جذب کړي. د موسیقۍ ملي انستیتوت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په 2018 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ او د ګلالۍ په څیر ډېر د لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي هم زده کړې پکې کوي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام، خدای مولا سیلاونو ساته. سکل بیا د سیلاونو خطر دی، لګ لسیندونو لری ګرځئ چې خدای مکه اوبو مو یو نسی. آسې موم درانی ولو څوک نشته. حکومت اوس قرار لاس تر زنی ورته ناست دی او کله چې بیا اوبه خلا کورونه او ځمکې یو سی نو بیا به غالمغال واچوي چې مرستې دي، موسسې دي، دا دي، هغه دي، ټول دروغ دي. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو را لیږلي او فیلسوف کړه تو صاحب ځواب وایي.
فلسف کرتو صاحب، ولی نا وقت راغلی؟
نا وقت خود زکر آغلما چه نیمی لار بیرتا و گرزیدم او جامعه می بدلی کلی.
دی چل پارا؟
پا لارا که یو دو بو دندو او چه چنگ زور ورسیدم موتر راغی او دم را خطی او بوی را وشندلی چه تابا ویل جامو سرمی پا دند کلام بلی دی. نو مجبور سوما چه کور تا لارسم او نور پاک جامعه را واغندم. خدای دی دوی غرقی غرقی کرم.
ریختی هم سرکونه کوڅه داسې کندې کندې او ویجاړې دي لکه د حکومت پالیسۍ، او بل موټر والا هم دومره بې انصافي کوي لکه د حکومت په فساد اخته چارواکي.
ګوره، په خوا چې د ډریوري اخلاق وو هغه بیا موټر نه وو یا کم وو، او اوس چې موټرونه ډیر دي د ډریوري اخلاق کم سوي دي. ونجلۍ
اکراتو صاحب، ته خو د ډریوري اخلاق ښیې، آن د رشوت، غلا او چور اخلاق هم له منځه تللي دي، که نه داسې؟
ریښتیا وایې، خو به رشوت خورو ډیر په عزت، په شرم او په پټه توګه رشوت وخت او اخیستو به یې. غلو به په ډیره ویره یوازې شیان غلا کول او تلل به. اوس رشوت خواره په دومره بې شرمۍ، براله او بې عزتۍ رشوت غواړي لکه د څو کلونو پورې چې در باندې پاتې وي. داسې خو غلا هم غلا در څخه کوي او هم دې وژنې او اختار هم در کوي چې ځه لاستې خلاص چې څه کولی سې سرفه مه کوه.
فیلسوف کرتو صاحب، په همدې هکله زموږ یو اوریدونکي د کابل ښار د بیګانو د سیمې څخه لیک رالیږلی دی او هلته یې له شوکه او غلاو څخه شکایت کړی دی.
څه ویلی دی؟
زمونږ دغه اوریدونکي له ډاره په ځان الف جیم نومې ښی دی او وایي زمونږ په سیمه کې غله هره شپه درې څلور کورونه لوټوي او خاوندانو ته یې اختار ورکوي چې که سبا مو غږ ایستلی و بیا مو ژوندي هم نه پرېږدو. الف جیم وایي چې اوس ټول خلک هره شپه په بامونو پیرې کوي، خو کله چې غله په کوم کور ورننوځي نو دغه په بامونو ناست پیرهداران ټول ځانونه په ویدو اچوي او سونم نه باسي، ځکه ویریږي که غالمغال وکړي غله به یې سبا په رڼا ورځ ووژني. الف جیم پوښتنه کوي چې دغه امنیتي پوستې یوازې د څه لپاره دي؟
الف جیم، خدای دې ډېر اجرونه درکړي. دا مو د نرتوب کار کړی چې د شپې بام ته خیژي او پیرې کوي، که نور څه نه وي غلو ته خو به ښه زور ورکړي. کور ته نه نوځي او هیڅوک هم په کور کې نه وي چې وی وهي.
او دغه په لیک RW رالیږلی دی او له سلامونو وروسته یې دا زیری کړی دی چې حکومت د نوي کابل ډیره ښایسته نقشه ایستلې ده. RW وایي چې د دغو ښکلي ښار نقشه په لسو کلونو کې جوړه شوې ده، نو خپله ښار به په څومره وخت کې جوړ شي؟
د RW سلامونو ته وعلیکم السلام وایم، خدای دې روغ و جوړ لري. RW نه پوهیږم چې نرې که ښځه، خو هر څوک چې یې ښه پوښتنه دې کړې ده، خو له بې ځایه ځایه. خو دا پوښتنه دې باید له ښار ورانۍ څخه کړې وای، خو اوس دې چې له ما څخه کړې ده نو مجبور یم چې یو ګډ مات ځواب یې درکړم. RW د دې حکومت نقشې او پلانونه داسې دي لکه د موږ د کلي د سنبټ خیال پلونه.
کړتو صاحب، هغه څنګه وو؟
هغه خو داسې و چې سنبټ به ټول ژمی دا خیال پله واهه چې کله خیره سره پسرلی سو ټول پټي به کري، په یوه کې به پیاز کري، په بل کې به هوږه ږدي، په بل کې به نورې ترکارۍ کري، په نورو کې به غنم کري، او چې پاتې شول په هغو کې به کچالو ږدي. او چې دا یې ټول وکړل بیا به نو دوه ښې لنګې زراعتي غواوې ورته اخلي او څلور به ښه ترکي پسونه چې بلایې ووهي هم نو دا ټول نه لس لکه افغانۍ نغدوي. خو چې پسرلی به شو د ملامات به هیڅ کار ته لاس نه ورته، او په نن سبا کې به اوړی ورباندې تیر سه. بیا به نو د خیال پلو ته بل رنګ ورکړ چې له خیره سره چې ژمی راسي نو یوه بهرني ملک ته به ځم او تر پسرلي چې بلا مې ووهیم دوه درې لکه افغانۍ بودولی سم. اوړی منی به په همدې کې تیر سو او ژبه بی بیا د پسرلي خیال پلو واهه. حکومت هم همدا لوبه کوي، موږ ته نقشې ښیي او خپله د نقشو پیسې له هېواده باسي. RW ګله یا ګلې، که د ما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه چې بې خر څه نه سې. که جوړ هم شي نو اوس به وختي هغه د چارواکو په خپل منځ کې سره ویشلي وي، تر موږ او تاسې نه را رسېږي.
کلتو صاحب، دغه بل لیک پیغل شلغمې رالیږلی دی او له سلام وروسته یې پوښتنه کړې ده چې د سږ کال رنګ به کوم یو وي.
شلغمې لورې، سلام ته دي وعلیکم السلام وایم. او د رنګ په هکله خو زه څه خاص معلومات نه لرم، خو د چارواکو د موټرونو رنګ هماغه پخوانی تور دی.
فیلسوف کلتو صاحب، شلغمه د کال د مور رنګ ښیي.
په دغو خبرو مې سر نه خلاصېږي، خو په دې پوهیږم چې غټ غله، غټ فساد کوونکي او غټ شکمار پر رنگ پسی نه ګرځي، بس خپلې پیسې وي.
اوس لکه د حکومت د مشاورینو مشورې چې سرچپه نتیجه ورکوي، داسې د کورنیو د لارښوونو د ماهرینو هم سرچپه کیږي. لکه داسې
وروڼا، دا دې څه وکړل؟ دا څه ډول د کورنۍ چارو مشاور یې؟ دا خو به په دغه ډول مشورو ورکولو ډېر نور کورونه وران کړي وي، او لږ د خدای وویرېږه.
ولې وروره، څه خبره ده چې دومره په غوسه یې؟ خیریت خو دی؟
ته لا د خیریت پوښتنه هم کوې؟ څوک چاته هم داسې مشورې ورکوي لکه تا چې ماته راکړي؟
ولې، څه ډول مشوره مې درکړې ده؟
اوس تا ته هغه خپله مشوره هم نه ده در یاده؟
وروره، ته د حساب لږ آرامه که، یوازې ته خو نه یې، د ورځې سل دوه سوه تنه راځي او د خپلو ستونزو پاکله مشورې غواړي. نو ما ته خو د هغو ټولو ستونزې او ورکړې مشورې نه دي په یاد وروره.
ځان نه خبره ما چې او سره یه ښه پوهېږي چې په سیلاو دې لو کړیم او د ما په شان به دې نور هم برباد کړي وي.
د تا څه ستونزه وه؟
ولې هغه د مېرمنې ستونزه مې
هغه مېرمن چې د پلار کره تللې وه او بېرته نه راتله.
نه.
نو چې هغه زهرې په خوړو کې درته اچولي وو؟
ګوره ځان مه تېروه، ښه درته معلومه ده.
رایاد مې شول، هغه هره ورځ به یې چې خپلوانو ته مېلمستیاوې کولې.
نه هغه هم نه ده.
نو بیا ته ووایه چې کومه ده؟
هغه چې په نه خبره به یې ژبه راسره کوله او جنګ ته به یې بانې لټولې. بیا تا مشوره راکړه چې بله ښځه وکړه.
ولې له بنې سره سمه نه شوه؟
سمه نه، چې نور هم کږه شوه. پخوا یوه دوی شوې، بیا تا مشوره راکړه چې درېمه پې وکړه، دواړه به سمې شي.
بیا یې نو ته پرېښودې او درې واړه په خپل منځ کې سره اخته شوي؟
کاشکې په خپل منځ کې سره اخته شوي وای. دوی خو درې واړه ماتې یو ځای شولې. بیا تا مشوره راکړه چې څلرمې پې وکړه چې د ټولو سود سر ته ورشي.
څومره له سینې تنګ سړی. نو بیا دې څلورم هم وکړه.
ومې کړه.
ولې نتیجه یې ورنه کړه که څنګه؟
نتیجه یې ورکړه خو منفي.
منفي؟
او
څنګه؟
څلرمه چې مې راوړه نو دوه درې شوې، دوه یو خوا او دوه بل خوا.
خو ما هم همدغه غوښتل چې دوه ډلې شي او دواړه په خپل منځ کې سره اخته شي. نو ته به هلته لرې د خیر په غونډۍ ورته ناست یې. ډېر ښه کار شوی دی، ته نه نور څه غواړې؟
ساده کېږه ما، خبره داسې نه ده لکه ته چې ګومان کوې.
نو چې داسې نه ده څه رقم ده؟
خبره داسې ده، غوږونه دې خلاص که. خبره داسې ده چې زه په کور کې نه یم نو دوه یو خوا شي او دوه بل خوا سره ووهي. نو څنګه چې زه کور ته راننوسم بیا نو دواړه ډلې سره یو شي او په ما راچاپېرې شي. داسې حال مې وي، داسې حال مې وي چې د تیښتې لاره نشم موندلی. اوس څه مشوره راکوې چې څه وکړم؟
اوس
اوس
د خدای رحم درباندې شوی چې روغ جوړ ترې راوتلی. اوس دې نو دوه پخې خپلې دي او دوه نورې پور کړه. دومره لرې ترې لاړ شه چې څوک دې نوم هم وانخلي.
او ښځه مې څنګه کړم؟
هغوی پرېږده چې په خپل منځ کې سره معلومه کړي.
داسې مشورې ورکوې لکه څوک کاله دي چې په ارګ کې تېر کړي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، هیله زورمتی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندوز 1، خوست 1، جلال آباد 4 او کندهار 22.
جنگ رنگ رنگ برباد زبت پاتا یا کزار شکنا آئے زبت پاتا یا کزار شکنا زبت پاتا یا کزار شکنا آئے